السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې شوې ازادي رادیو اوري نن دوشنبه د 1440 هجری لمریز کال د کپ یاهود میاشتې ولسمه د 2018 کال د مارچ دوهمه ده په لړې سات په خبرونو کې وو په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ دوام لري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روسیې ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ په هغه خبر پاڼه کې چې د شریف له دفتره پرون یکشنبه خبره شوې سیمه ایز او داخلي وضعیت د دغه سفر د لغوه کېدو لامل بلل شوی دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه او داخل کې اوسنی وضعیت په کتو صدر اعظم له سلام مشورو وروسته پریکړه وکړه چې روسیې ته خپل سفر چې ټاکل شوی و د مارچ له درېمې تر پنځمې تر سره کړي وځنډوي د پاکستان صدر اعظم روسیې ته دغه سفر داسې مهال لغوه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې او هم د دواړو لورو ترمنځ د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې پرون یکشنبه ناوخته په کابل کې د 14 غږونه واورېدل شول او د طالبانو حکومت وویل چې ځواکونه د پاکستان هوایي بریدونو ته ځواب ورکړ د دفاع وزارت وویل چې دوی هوایي مدافع په کابل کې پر پاکستانی الوتکې بریدونه وکړل تر دې مخکې د بګرام پر هوایي اډې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د پروان د والي د ویان فضل الرحمن مسکین یار په وینا پر دې اډې پاکستانی جت الوتکو د بریدونو هڅه وکړه چې د دوی ځواکونو یې مخه ونیوله د هغې په خبره دغو بریدونو ځاني او مالي زیانونه نه دي پېښ کړي تاکل شوی نن دوشنبه د افغانستان په دوه ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان بنسټ پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو دغه کمپاین به دوشنبه د کپ یاهود په یو لسمه د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي د دې بنسټ په خبره د واکسین دغه کمپاین به د فاریاب د مرکز میمنی په ګډون د دې ولایت په دولت آباد شیرین تګاب پښتونکوټ قیصر او المار او د بادغیس ولایت په غورماچ او بالامرغاب ولسوالیو کې تطبیق شي په دې اړه چې دغه کمپاین به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د ګزن یا پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د واکسین دغه کمپاین په دې ولایتونو کې وروسته له هغې پیلېږي چې له دې وړاندې ورته کمپاین د سلواغې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په 13 اکثریت ختیځو ولایتونو کې تطبیق شو پر روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبته پیښه ثبت شوې ده افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وایي پر ایران د اسرائیل او امریکا لخوا بریدونه ځینې خطرونه هم له ځان سره لري مرز د اکشن به پورس په برلین کې ویل د دغه پوزي بریدونو هدف دا دی چې د یو کمزوري رژیم ویجاړون کې لوبه پای ته ورسوي خو دا کار له خطر خالی هم نه دی د جرمني د پی خبري آژانس راپور لمخې مرز ویل هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران سخت اخیستونکو بریدونه به سیمه د څه ډول کړکیچ پر لور بوزي او یا دا چې آیا له بهر د پوزي بریدونو له لارې په دننه کې د سیاسي بدلون د رامنځته کولو پلان به بریالی شي کنه مرز زیاته کړه چې د ایران د کورنی سیاسي وضعیت درکول استونزمن دی او د لویدیز هغه مداخله چې په افغانستان عراق او لیبیا کې کړي خایي وازی تر یو حده د دې هیواد له شرایطو سره سمون ولري نوموړي د لن مهاله رښتینی خطرونو یادونه وکړه او ویل چې له پایلو به موږ په جرمني او نور اروپا کې هم اغیزمن شو د جرمني صدر اعظم په ایران کې د ملایانو رژیم یو ترهګریز رژیم وباله چې د خبره له لسی زو راهیسې د خپل وګړو د ځپلو مسؤل دی پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته او پسیم کې د جګړې له پراخېدو سره د تیلو بیه لس سلنه زیاته شوې ده د یکشنبه په ورځ د برنټ اومه تیلو د یو بیرل بیه شاوخوا $80 ته پورته شوه د رویټرز په وینا کارپوهان اټکل کوي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله به ښایي د یو بیرل تیلو بیه تر $100 پورې اوچته شي د رویټرز د راپور له مخې په داسې حال کې چې پوځي بریدونه په خپله د تیلو د بیو د زیاتوالي سبب شوي د هرمز تنګي بندولې هم یو مهم فاکتور بلل کیږي د نړۍ څخه باندې شل سلنه تیل د هرمز تنګي لارې لګول کیږي یو شمېر سرچینو ویلي ورسره له هغه چې تهران کشته او خبرداري ورکړل چې له هرمز تنګي څخه د تیرېدو ډډه وکړي د اوما او نور تیلو او اوبلن غازو لګدونکو کشته او خپل فعالیتونه درول دي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او دا هم د دې خبرونه لومړی موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران نوی مشر تابع غواړي چې خبري وکړي او د هم ورسره موافقه کړې ده. ترامپ د اکشن بي پورز له اتلانتیک مجلې سره په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه غواړي خبري وکړي او ما هم منل چې خبري به وکړم، نو زه به ورسره خبري وکړم. هغه باید دا کار ډیر مخکې کړی وای، هغه باید هغه څه چې ډیر عملی او اسانه مخکې وړاندې کړی وای، هغه ډیر زیات انتظار وکړ. په همدې حال کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوی د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسایدی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې تهران د کړکیچ د کمولو لپاره هر ډول جدي هڅو ته چمتو ده. عمان د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو د وروستیو دریو پړاوونو د منځګړي رول لوبولی دی. امریکا او اسرائیل د شنبې سهار رئیس پر ایران خپل ګډ بریدونه پیل کړي چې تر اوسه د ایران د ستر مشر علي خامنئی په شمول د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو د څو لوړ پوړو قمندانانو مړینې تایید شوې ده. د امریکا ولسمشر همدارنګ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې د اسلامي جمهوریت اته څلوېښت مشران وژل شوي دي. بلورته د امریکا مرکزی قومندانۍ سنت کام پرون ناوخته اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ د ایران پر ضد د حماسي غضب په نوم د عملیاتو له پیل رئیس درې امریکایي سرتیري وژل شوي او پنځه نور سخت ټپیان شوي دي. سنت کام د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځای نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې په څلېرویشتو ساعتونو کې د هغوی د نږدې خپلوانو تر خبرولو مخکې به د وژل شوو سرتیرو د هویت په ګډون نور جزئیات خپاره نه کړي. اسرائیل هم په خپله خاوره کې د ایران په توغندوی بریدونو کې د لږ تر لږه نهو کسانو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دا پیښه د اسرائیل په مرکزي ښار بیت شمش کې د هستوګنې په سیمه کې پر یوې ودانۍ د یوه توغندوی د لګېدو له امله رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل ده چې اسرائیل او امریکا پر ایران د شنبې د ورځې له بریدونو وروسته خپل لور ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د شنبې په شپه هم په تل ابیب ښار کې پر څو استوګنیزو ودانیو د ایران د یو توغندوی د لګېدو په پیښه کې یوه پنځوس کلنه ښځه وژل شوې او بله اته شپېته کلنه ښځه پناه ځای ته د تلو په مهال د ساه بندۍ له امله مړه شوې ده. په داسې حال کې چې د اسرائیل د هوایي مدافع سیسټمونو په تیرو دوو ورځو کې د ایران څه باندې دوه سوه توغندي شن کړي، خو پوځي ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې ولې سیسټمونه نه دي توانېدلي چې د ایران دغه توغندی شن کړي. د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د تازه بریدونو د نوې څپې په دوهمه ورځ پرون یکشنبې د تهران بیلابیل سیمې تر بریدونو لاندې راغلي. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې حکومتي مرکزونه په ځانګړي ډول د اسلامي جمهوریت اړوند پوځي تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو انځورونو کې چې فرانس پرس خبري اژانس له پلازمېنې تهران څخه خبره کړې په کې لیدل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې له سختو چاودنو وروسته تور لوګي هوا ته پورته کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر علي خامنئی د وژل کېدو له تایید وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ الجزیره شبکې ته وویل چې د خبرګانو شورا غړي کېدای شي په یوه یا دوه ورځو کې د هیواد لپاره نوی مشر وټاکي. د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې یوه درې کسیزه شورا په موقتي ډول د مشر ځایناستی شوې ده. ولسمشر مسعود پزشکیان د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجرایی او د شورای نگهبان غړی علی رضا عرافی د دې شورا غړی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زماله همکار صفی الله استانګزی سره امپاتشي.
ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لک تر لګه یو سل څلیرشت افغان ملکیانو ته مرګروبله اوخته ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې اویل
ماشوم ما خوري زیږي او دغه جټونو ته کارغله پاکستان ته باندې او موږ به خطا کوو بس یو کې شهادت ما رسول الله بیچاره و بلې زخمی ده.
نور مطالب هم له روحي له دملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تیر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوې او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره په تیرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 140 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړې او په خبرې هغوی ته مرګ ژوب لاړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې لامله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډی پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28مې د مارچ تر لومړۍ په تیرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 140 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو.
او من به خطا کو بس یو کی شهادت ما رسول الله بیچاره بل زخمی ده.
اخوا د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وای چی بیګای د سخت ډزو او چاودنو غوونه اوریدلی. د کابل د 28مې ناحیه اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل ک څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرام ده خو د شپې ډیره ویره خبره شوې و.
فعلا خو وضعیت نورمال ده خو بیګا ماستن نو رسته جټلو ته کې ګرځیدلې بیا دغه نو رسته نو د 14 غوونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرون ک د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته بس پیخی نو دا شي نشته دي نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پښتنې شته ده او مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کیږي خو نوموړي د 14 په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړې او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغره وال ټنګونه لمنځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما د هوت په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې اویا کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدید دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مور شو خیبر پښتونخوا ته هلته زینو پښتنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زو د دې فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کیږي. نو دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبرو کو چې کابل خلک راغلل زموږ سر څلوېخ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ گاونډي روړ دی او بل ټول بر پدې ملک پاتې شوی دی. پاغو د غر اغلی او پای کو سه پاکستان څنګه پسام باندې ولاړو امانه ور کړل دلته ولاړ دی. وس دا جنگ کی روان دی کنه، دا پسې شازس روان دی. دا خو پاکستان هم غر شو، دا غم غر کی افغان هم غر کی، موږ یو مسلمانان یو رونه یو.
نو زمانم رحمدات خان دی او کم جنگ چی روان دی دا انتهایی بد کار دی، ځکه جنگ چی چا کټل نه دی. دوان طرف ته نقصان دی، دوان طرف ته مسلمانان دی. اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دی، هم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه. دوان طرف ته چې دا نقصان دی، د مسلمانانو نقصان دی، دنه درم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم دی، د منګورې وتکی اوسیدونکو یم. دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دی، نو دا مونږ به سي دي مسلمان مونږ په خپایو او به سي دي پښتون، دغه چې افغانستان زمونږ یوازې مسلمان ور نه پښتون ور یوم دی. پاکستان چې دی افغانستان سلويخ کاله ملمستیا کړې ده او په اخر کې چې دی دا جنگ وسره کوي، نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختموي. نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینا نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري.
ازادي رادیو ته غوګست. د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدونو وروسته یو شمېر افغانان وایي هلته لمیشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو لامل سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپلو کورنۍ له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیايي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحده ایالاتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي د دغه حملو له پیل راهیسې هلته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوي او د هغوی له برخلیک نه خبر دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونې په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپږ کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نوموړي یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل:
ما از پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د ځینو ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورسپانې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړي او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو ما څه وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي، خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران د دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت لوري د ګواښونو د لمنځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بلل. یو شمېر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړي چې په دې بریدونو کې غنو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2020 کال کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2015 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2015 کال کې تر 1.8 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څباند درې لسیزو واکمنۍ وروسته په شپږتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لزګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګه یو تفصیلی رپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پاله مشر وو چې سول سيزو رئیسی د ایران رهبری کړی و. خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی وو. خامنه‌ای په 1909 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سخت نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی وو چې وروسته د 1909 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنه‌ای د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی وو. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1909 کال کې مړ شو، خامنه‌ای د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه وو، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمیکنیم. آیانی که
خامنه‌ای د سخت دریزه او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورستر بلی سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لزګونه کسان پکې وژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنه‌ای تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه یې بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو چې وروسته یې نوم د 200 ورځو جګړه شوه. خامنه‌ای د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بای لړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاسونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنه‌ای هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرنی هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند
د هغه احتمالي ځایناستې پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیخه کې وژل شوی وو. وز د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوې مشر ټاکی. خامنهای سلور زامن د لونی او میرمنه تر شا پرې خیده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لاسه سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته د امیرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستۍ نښتو د دې او په هغه هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تګ په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو. اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ همدا ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. آن د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښي دي.
نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بیلابیلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نه سي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال و وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې له 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او آن روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلوونکی ترې په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوي. ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بندې دي. ډېری افغانان یې کمپ ته بیولي چې هلته نه سم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوې. اکثر افغانان پکې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریعې وباسي.
دا وایي مخکې اسلام آباد کې اوسېده، خدا چې ویزې بیا تمدید نه شوي او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستي سوداګر وایي ساکل د نورو کلو په پرتله د ځنغوزي او حاصلات ډیر دي، خو کچيري بارته د صادرولو په مخ کې پرتیستونځي اواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجيب لالو خيلورو.
په خوست کې د ځنغوزي سوداګر وایي ساکل د نورو کلو په پرتله د ځنغوزي او حاصلات ډیر وو، خو کچيري پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتیستونځي هواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنغوزه یو مهم سوداګری زوسی موده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزی همدل تراټولیږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندی په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو میک په واسطه نشته، دا حکومت ولس کړو ځکه کدا کې دا شي چې حکومت میک سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کړو د لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته میک لګی چې ټول دنیا ته ور
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوالار پیدا کی په هماغه اندازه به یې بیل وړوي حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامېږي.